هشت است. همکارم نوریاس نوری به استودیو اومده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان خیر اخلاست.
بله زرغونه منگل، تاسو ستړي مشي. یو بل خبرونه پایل شوه. په دې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایه رئیس په ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د افغانستان د ستونزو او د غراز په دې هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسأله راپورته کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې چمتو دي. د اساسي او بشري حقونو او د غراز ژوند په شیبو کې مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، خبرونه د معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. حمید هارون عثمان د خبرونو وړاندې کوي.
دا تل چې ودا چې لکابله یو جک پوره پلاوه نورستان ته ولاړ شي. د افغانستان ټول حاجیان سعودي عربستان ته رسیدل دي او په بهرنوي خبرونو کې باوري چې پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هواد یو پیلوټ له القاعده سره د تړاو په تور نیولای دی. پورا خبرونه واوري. ټاکل شوی ده چې لکابله یو جک پوړی پلاوی نورستان ته ولاړ شي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تېره ورځ ولسمشر اشرف غني د نورستان له یو شمېر قومي مشرانو په ملي ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازیو او دینی عالمانو سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وکړه.
زبر یو یو ټک با صلاحیت چې ټول چاري وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه چې غواړي چې ګډونی اصلاحاتي ان شاء الله تعالی به تر سره شي.
د نورستان مخاورو د خپل ولایت ستونزې له ولسمشر سره شریک کړې. او اشرف غنی ویل چې کابل ته د دولتي هیات تر راته ګروسته به پر هغو لارو چارو غور شي چې د نورستان د اتو ولسوالۍ ترمن لارې جوړې شي. د افغانستان ټول حاجیان سعودي عربستان ته رسیدلې دي. د حج او اوقاف وزارت وایي چې حاجیان یو اونۍ مخکې تر ټاکلي جدول وروسته او سکل نږدې لس میلیونه ډالر د حاجیانو په لګښت کې سپما راغلې ده. د څلوېښت زره حاجیانو وروستۍ ډله د سه شنبې په ورځ له کابل عربستان ته روانه شوه. د چارواکو په وینا تیر کال د یوه حاجي د حج لګښت 2500 امریکایي ډالر او روان کال دغه مصرف 2450 ډالرو ته راټیټ شوی دی. حاجیان د اریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې چې د نایجیریا او مصر الوتکه سا کال چارتر کړی دی ورسول شو. د افغانستان د خاري پراختیا وزیر سید منصور نادری روسی سوداګر و سوال چې په افغانستان کې پنګاونه وکړي. سید منصور نادری د سپتمبر په 14مه د یو پلاوی په مشرۍ ماسکاو ته ولاړ. د افغانستان د خاري پراختیا وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د روسي لزنګړی استازي زمیر کابلوف او روسی سوداګر سره په ماسکاو کې وکتل. د کور جوړولو په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ چې 9% لګښت افغان لوري ورکوي او 15% لګښت به د روسي لوري په غاړه وي. د دې تړون له مخې به یوه روسی صنعتي کمپنۍ د 25 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د کور جوړولو وسایل افغانستان ته واستوي چې ویل کیږي له دې سره به افغانستان دا وړتیا پیدا کړي چې د کال زر اپارتمان ودان کړي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هواد داوایز واکونه یو پخوانی پیلوټ چې ویل کیږي په جنوبی آسیا کې له القاعده سره په تړاو یو نوې جوړې شوې ډلې سره مالیا او پلواړه کچه تروریستي حملو کې ملاسته کړې ده نیولای دی. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د چارو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سعید چایبه احمد په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. هغه احمد یو سوداګر یاد کړ چې د ده په وینا په کراچۍ او ایران کې دوه کیمیاوي فابریکې لري چې په پراخه کچه له سخت دریځو ډلو سره مالی مرسته کړې ده. خواجه زیاته کړه چې تورن په جنوبی آسیا کې له القاعده سره له مرستو مخکې له افغان طالبانو سره په زیاته پیمانه مالی مرستې کړې دي. هغه په دې هم تورن دی چې هغه سخت دریځو ته مالی مرستې ورکړي چې په میاش کې د پاکستان په اقلیت شیعهګانو په حمله کې 50 تنه ووژل. دغه پاکستانی چارواکي ویل احمد نه یوازې د تروریستي اعمالو مالی ملاتړ کړی بلکې هغه سخت دریځي چې په دې حمله کې لاس درلود لمسولي او د هغوی افکار هم مینځلې دي. دغه په وینا پولیس د اسلامي دولت ډلې سره چې په دې وروستیو کې په پاکستان او افغانستان کې راپورته شوي د تورن د احتمالي اړیکې په اړه هم څېړنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو 14 کلن مسلمان زده کوونکي ته بلنه ورکړې ده چې سپینې ماڼۍ ته ورشي. ولسمشر اوباما دا بلنه وروسته تر دې احمد محمد ته ورکړه چې دی هلک په تگزاس کې پولیسو ونیو. احمد د کمپیوټر له پرزو د سپتمبر په 14مه یو ساعت جوړ کړی وو او په سبا یې په ښوونځي کې خپل استادانو ته ورښکاره کړ. د ښوونځي چارواکو فکر وکړ چې دا بام دی نو پولیس یې وروبلل او پولیسو هلک بندي کړ. د امریکا د مسلمان ټولنې پر پولیسو او د خوانځي پر چارواکو انتقاد شوی دی. ولسمشر اوباما تیر ورځ دې حالت ته بلنه ورکړه چې د ولسمشرۍ معنی ته ورشي او ویل چې د امریکا نور زده کوونکي باید له احمد محمد څخه اغیزمن شي چې د ساينس په برخه کې هغه سیاحته کړې ده چې له داسې هڅو سره امریکا غوړېږي. روسیه وړاندیز کړی دی چې په سوریا کې د دغه هیواد د پوځي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ماسکو غواړي چې د سوریې د شخړې د هواري لپاره او په سوریا کې د روسیې پر شتون خبرې وکړي. جان کیری زیاته کړه
This weekend I'll be traveling to Europe.
د دې اونۍ په پای کې زه اروپا ته ځم. ټول مهمو شریکان سره په دې اړه او نور مربوط موضوعګانو خبرې وکړم. ما د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګیلاروف سره تیر ورځ خبرې وکړې او دا ترې وی اونۍ په لاندې مده کې دریم ځل دی چې ورسره غږیږم. ما هغه ته ښکاره وویل چې روسیه د بشیر الاسد ملاتړ ته دوام ورکوي چې له دې سره په سیمه کې د شخړو د زیاتېدو ویره ده او له بنسټپالو سره د مبارزې ګډ هدف اغیزمن کیږي. البته که چیرې موږ پر سیاسي حل لارې تمرکز ونه کړو
د امریکا استخبارات او خبری سرچینې راپور ورکوي چې دا سخکاری چې د سوری د سمندرغاړې خار لازقې پاوی دګر کې روسانو درنې وسلې ټانکونه او خای پوځیان ښکته کړي وي. د غوراپورونو په واشنگټن، اسرائیل او په دیشخړه کې خکېل یو شمېر نور هیوادونه اندېښمن کړي دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه شنبې په ورځ ټینګار وکړ چې د دوی کسان سوری ته د بشري هدفونو لپاره تللي دي. د ملګرو ملتونو سرمنچي ویل کله چې د هنګری پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیرانه شو. بانکی مون ویل چې د چهارشنبې په ورځ د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړې. بل لور ته تیره ورځ پناه غوښتونکو د سربیا له خاورې د هنګری دننه پولیس پر کاڼو وویشتل. د هنګری پولیسو په ځواب کې د مرچو سپرې او اوښکې بهونکی ګاز پر هغو استعمال کړ. اوکراین پر یو شمېر روسي سیاستوالو او کمپنیو او هم د بی بی سي جرمني او هسپانوي ورځپاڼو پر خبریالانو د بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نیو بندیزونه لګولي او هم هغه پخوانی تمدید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دغه امر په دونیسک او لوهانس سیمو کې د روس پالو او بلتون پالو د هغې پرېکړې په غبرګون کې وکړي چې د ده په وینا د غیر قانوني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې نیټه ټاکلې ده. په دونیسک کې بلتون غوښتونکي د اکتوبر په 13مه محلي انتخابات ترسره کوي او د لوهانسک په سیمه کې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د نوامبر لومړۍ نیټه ټاکل شوې ده. د مینسک د موافقې له مخې سیمه ییز انتخابات باید په ټولو سیمو کې چې د اوکراین لخوا د اکتوبر 15مه ټاکل شوې ترسره شي. پروشینکو د چهارشنبې په ورځ د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو سره په غونډه کې وویل چې دغه خطرناک او غیر مسؤلانه پریکړه له موږ د قوي او یوه هماهنګ غبرګون خود غوښتنه کوي. او وروسته خبر ده چې د چیلي د سمندر غاړو کې وی زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه 3.7 ثبت شوی او جنوبي امریکایي ولرزوله د چیلي او پیرو او هم پاوایي ټاپو کې د سمندر په غاړو کې د سونامي د راپورته کېدو خطر زیات کړی دی. تر اوسه دغه زلزلې د مالي او ځاني زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړ شوی، خو د راپورونو له مخې دغه زلزلې د چیلي په پلازمینه سنتیاګو کې ودانۍ ولرزولې او خلک واټونو ته راوایستل. دا او تر دې دمه د افغانستان او د نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واوره. ولکه چیرې دا خبرونه مو ټول نه وي اوریدلي، بیا یې هم کولای شئ چې واوري او همې ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. البته د پاتې آدرس مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د حکومت اجرائیه رئیس به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډو کې د افغانستان د ستونزو او د غراس په هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسأله راپورته کړي.
په خپله د پاکستان د مشکلات چې دلته شته د امریکایان هم دې ته متوجه شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده.
یو شمېر سیاسي کتونکو د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د هواري وروستي پرمختګونه د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره ګټور بولي.
کوم منصور نور مضبوط شي نو بیا هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي.
په کونړ کې اکثره ځوانان وایي بیکاری دې ته اړ ایستلې چې له هیواد بهر سفر وکړي. د پاسپورت ریاست مسؤلین هم وایي په سلو کې اتیا هغه کسان چې دوی ته مراجعه کوي او پاسپورت اخلي ځوانان دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې هم ځینې مطالب درته غوره شوي، خو دا به هم واوري چې د پکتیا د ژورنالیستانو ټولنې او یو شمېر نورو ادارو د دعا په مراسمو کې د ازادۍ لارو د پخواني کارکوونکي جانقا الکوزي مړینه د ژورنالیزم د کورنۍ لپاره یوه ځای او بلله، او وی ویل چې هڅه کوي چې په پکتیا کې یو واټ د په نوم ونوموي.
افغانستان ملت ته، افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم، او دته لاس په دعای ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکي، ولا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکي.
د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام او بل ژوند په شیبو کې او پروګرام هم درته د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرو. یو شمېر راپورونه له مخې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې به د افغان پلاوی د افغانستان د امنیت او اقتصاد پر موضوعاتو ټینګار وکړي، خو د سیاسي چارو ځینو کتونکو په دې باور دي چې افغان هیات به له دغه فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې د پاکستان د لاس وهنو مسأله هم راپورته کړي. په دې وروستیو کې افغان چارواکو پر اسلام آباد د تور لګولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. دا ځل د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په غونډو کې د حکومت اجرائی رئیس عبدالله ګډون کوي. تفصیلي د احمد شیبر پر رپورت کې.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د افغانستان پلاوی د امنیت له 2015 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرسته او په افغانستان کې د داعش د ګواښ مسله یاد کړي. د افغانستان ولسمشر د سیشن بی پورس اعلان وکړ چې په دې غونډه کې به اجرائی رئیس عبدالله د افغانستان د پلاوی مشي وکړي. جناب ډاکټر صاحب په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. له دې عمله د تک تیاری نیول شوې ده او دی به په ټولو غونډو کې برخه واخلي. له عبدالله سره به نیویارک ته په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی ملګری وي. د ملګرو ملتونو ابیایمه عمومي غونډه د سپتمبر په 28مه پیل شي او د اکتوبر تر 15مه دوام کوي. په دې غونډه کې به د نړۍ د لسکونو هیوادونو استازي برخه واخلي. ویل کیږي چې د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ به د افغانستان اجرائی رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې استاد علم پاین وای چې امریکایانو اوس دې ته متوجه شوي دي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، نو افغان پلاوی باید د دې مداخله مسله د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې یاد کړي.
زه راځم فکر کوم چې دا به مفید ثابت شي، په خصوص د داعش مسله ده او د القاعده مسله ده، او دا په خپل د پاکستان د مشکلات چې دلته ست د امریکایان هم دې ته متوجه شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده او د دې ځای د صلح او د ثبات د منطقې په ګټه ده.
د ملګرو ملتونو سازمان په 1950 کال کې د نړۍ د یو شمېر هیوادو له لوري تاسیس شو او افغانستان د دې سازمان له لومړنیو هیوادو څخه وو چې غړیتوب یې ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به سږ کال په نړۍ کې د اقتصادي ودې پر ثبات خبرې وشي او دا موضوع به وڅېړل شي چې څرنګه له هغو هیوادو سره چې اقتصاد یې شنه دی د ټکنالوژۍ او اقتصادي پراختیا په برخو کې مرسته وشي. د غونډې برخوال به همدارس د طبیعي آفتونو د مخنیوي پر لارو چارو وشغی شي.
و مردل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې به د ځل افغان پلاوی د افغانستان د ستونزو او په د هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسأله راپورته کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله ته د حکومت اجرائی رئیس عبدالله زی وړاندې په خبرونه کې اوري چې آیا د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د حوالی ورستي پرمختګونه به د سولې د خبرو د بیا پیلې دوه سره مرسته وکړي. د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه کې تمکیګو، خو مخکله دي چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له هڅو واوري د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل اند یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
هافینګټن پوسټ رسپانی ولې کنه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان بیا رغونه یو سخت ماموریت. د لیکن امریکایي سیډونکو ایډوارډ کارکارن لیکلی او په فایل کې وایي دا سانه د چو ګروپ افغانستان کې زموږ هڅې واسي درسوي نه، بلکې د نورین خواته روان دي. لیکوال وایي موږ یو مهال له دې هېواده د شوروي د ایستلو لپاره سختې هڅې وکړې، خو په دې اړه مو هیڅ نظر نه درلود چې د شوروي له وتلو وروسته به څه کوو. لیکنه وایي همدا لومړنۍ هڅې د دې سبب شوې چې د پاکستان د پوځ او بنسټپالو اسلامي جنګیالیو ترمنځ قوي اړیکې رامنځته شي، څوک چې بیرته زموږ په دردولو پسې موږ پسې راغلل. دا هڅې همدارنګه په افغانستان کې د کورنۍ جګړې، کډوالۍ او د طالبانو د راپورته کېدو سبب هم شوې. لیکوال وړاندې لیکي دا چې دا زموږ ستونزه نه وه، نو موږ د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو پورې له پامه وغورځوله، خو کله مو چې بیا مداخله وکړه دا ځل د القاعده شبکې او طالبانو د له منځه وړلو لپاره وه، خو دا ځل مو بیا هم په دې اړه نظر نه درلود چې له دې وروسته به څه کوو. دا لیکنې لیکوال زیاتوي موږ د بیا رغونې پر ځای لومړنی تمرکز پر پوځي اقداماتو وکړ. د لنډمهاله اقداماتو وسلوال طالبان بیا پیاوړي کړل چې پر حکومتي ورانونکو اغېز درلود. لیکوال لیکي د امریکا د 14 کلونو مرستو سربیره د افغانستان دریمه برخه وګړي د خوړلو له درکه بسیان نه دي. د هغه هیواد د چیو مهال په سیمه کې د ډوډۍ د شکور په نوم مشهورو. لیکوال لیکي کچیر موږ د خپلو پوځي لګښتونو لسمه برخه په پراختیايي چارو لګولې وای، دا هیواد به بیا هم د ډوډۍ په شکور بدل شوی وای. د ډیپلوماټ خبرونه بیا د افغانستان او هندستان ترمنځ په زیاتیدونکو همکارۍ لیکنه کړې او په سر کې وایي د افغانستان او هندستان ترمنځ اړیکې د حکومت په سطحه د دودیزو اړیکو څخه پورته دي. ورسپانه وایي له پخوانیو زمانو راهیسې د دې دواړو هیوادونو خلکو له یو بل سره د تجارت او سوداګرۍ له لارې راکړه ورکړه کړې او د خپلو شریکو کلتوري ارزښتونو او نورو شراکتونو پر بنسټ خپلو کې د یو بل ترڅنګ په سولې زتوګه اوسېدلې. په لیکنه کې د طالبانو د رژیم له نسکوریدو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د راغلو پرمختګونو یادونه شوې او همدارنګه په افغانستان کې د هندستان پراختیايي مرستو ته اشاره کړې. د لیکنې په یوه برخه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سرګندونې رانقل شوې چې خپل هندي سیال پرناب مکرجی ته ویلي موږ دوه داسې هیوادونه یو چې په زرګونو مزو او ملیونونو خاطرو سره تړلي یو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي دا هیواد توانېدلی دی چې د او زوند قشر د ساتلو لپاره د مضره موادو په له منځه وړلو کې ښه رول ولوبوي. د دې ادارې چارواکي دا څرګندونې پرون د اوزون د ساتلو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یوې خبري غونډه کې وکړې. دوی دا هم وویل د ګمرکاتو په همکارۍ هیواد ته د ډیرو مضره ګازونو د واردولو مخه نیولې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي چې د اوزون د لایې د خطر د مخنیوي هڅې د ځمکې د کورې د تودېدو سبب شوې دي. د دې ادارې د چارواکو په خبره د اوزون قشر چې د مضر موجوداتو پر وړاندې دفاعي فعالیت کوي تخریب شوی و، خو د افغانستان په ګډون د نړیوالو متخصصینو د هڅو په نتیجه کې بیرته رغېدلې ده. د دې ادارې مرستیال غلام محمد نیکزاد د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اوزون د لایې د ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې ناسته کې وویل د کلورو فلورو د کاربن ګازونه د اوزون د لایې د تخریب سبب شوي وو، خو افغانستان هڅه وکړه او د دې موادو واردول یې منع کړل.
نتایج وار جبیا کې د یو اخر صورت گرفته مواد راکمه په خاطر
کوم مواد چې د اوزون د لایې د تخریبولو د مخنیوي لپاره کاریږي د ځمکې کره یو اندازه توده کړی ده. اوس متخصصین هڅه کوي چې د دې مواد بدیل پیدا کړي چې د اوزون لایه هم خوندې وساتي او ځمکه هم توده نه کړي.
د دې ادارې د چارواکو د معلوماتو لمخه اوزون یو طبیعي پیړه پرده ده چې له 500 کیلومتر څخه نیولې تر 800 کیلومتر پورې د ځمکې پر سطح خپره ده او ژوندۍ موجودات د لمر لموزه وړانګو څخه خوندي ساتي. سو کال د مخه ساينس پوهانو د سیړنو په نتیجه کې ومندل چې د اوزون لایې کمزوري او یا سورې شوې ده چې دې خبر د خلکو اندېښنې پیدا کړي. خود نړی متخصصینو د دې خطر د مخنیوي لپاره هڅه پیل کړې او مونټریال او ویانا کنوانسیونونه جوړ کړل. افغانستان په 2000 میلادي کال کې د دې کنوانسیونونو غړی شو. د راپورونو لمخې د کلورو او فلورو کاربن ګازونه اکثر د یخچالونو، ایر کنډیشنونو او د اسفنج جوړولو په صنعت کې کاریږي. دا مواد د پوستکي د سرطان او د سترګو د ناروغیو سبب کیږي او د بدن دفاعي توان کمزوري کوي. همدارنګه د کاروندو پر فصلونه هم ناوړه اثر پریباسي. کارپوهان پر کورنیو تاکید کوي چې د ژمي په موسم کې د کوټو د تودولو لپاره له موزر موادو څخه کار نه اخلي. د دې کارپوهانو له جملې شهلا متین آزادی رادیو ته وویل
چاروندای ما متاسفانه اکثریتشان
زمن اکثر خریان یا دا چې معلوماتي کم دي او یا دا چې اقتصادي وضع خنه ده د کوټو د تودولو لپاره له موزر مواد څخه کار اخلي چې دا کار د ډول ډول ناروغیو سبب کیږي.
د چاپیریال ساتن اداره له خلکو غواړي چې د ورځې له پلوه د پلمر کې د ګرځېدو پر مهال د لمر ضد کریمونه، عینکې او سپین کالي وکاروي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاولو لپاره پراخ پروګرامونه پیل کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتایی که آماده ایم کل تنظیمای زور است
یا و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جب افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صداده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری د آزادی راډیو نه واورئ.
نور به د جنا قال کوزی غوانوري د دې پروګرام یو چلون کيو چې دور از مخکي وفات شو. د جنا قال کوزی د فاتحه پرون په ګردیس کې واخیستل شو. د پکتیا پرس کلب ژورنالیستانو خپلواک ټولنې، پکتیا پوهنتون ژورنالیزم پوهنځی او اطلاعات او فرهنګ ریاست د هغه روح ته دعا وکړه او ژمنه یې وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به هڅه وکړي چې په پکتیا کې یو واټ هم د الکوزي په نوم ونوموي. د اوتپان پرې رپورټ لري.
پکتیا پریس کلب په پکتیا مرکز ګردیز کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو د وفات شوي خبریال جاناکا الکوزي فاتحه واخیسته او وی ویل چې د رسنیو په ډګر کې د نوموړي تشه ډکول اسانه کار نه دی او دای د ژورنالیزم په ډګر کې لویه ضایعه وګڼله او خواشینی څرګندولو تر څنګ یې د فاتحې مراسم ترسره کړل.
د فاتحې مراسم د پکتیا پریس کلب لخوا د پکتیا د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې په همکاري د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ د ریاست همدا ډول د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي په همکاري باندې نیول شوي دي.
دا پکتیا پریس کلب غړیو د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې، پکتیا پوهنتون، ژورنالیزم پوهنځي او اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو غړیو وویل چې د جاناقا الکوزي د غږ او فکر تشه به د پښتو ژبې ژورنالیزم برخه کې تر ډیره حس کیږي او څوک به ونه شي کولای په اسانۍ سره د نوموړي ځای ډک او د دې لارې دومره مخلص کارکوونکی پاتې شي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد او د پکتیا پوهنتون استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب وویل چې دا د پښتنو ژورنالیستانو د سر سړی یادې ده او د خپل غږ او فکر په زور یې تر ډیره خپل زوریدلی ملت غږ ته انعکاس ورکړی او ده ته د دعا لاسونه لپه کړل.
د پکتیا پوهنتون د استادانو ټولنې، د پکتیا پوهنتون د ادارې او د ژورنالیزم د ډیپارټمنټ د محصلینو استادانو مجموع کې د ټولې ادارې په استازولې د افغانستان ملت ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او ده ته لاس په دعا یو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکی.
دا پکتیا بیلابیلو مدنی ټولنو او ژورنالیستانو د فاتحې مراسمو کې د خوشنۍ څرګندولو تر څنګ د پکتیا له اطلاعات او فرهنګ ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د جاناقال الکوزي په نوم یو واټ ونوموي او ځای پر ځای د دغه فرهنګي او ژورنالیستیکو کړیو غوښتنه د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس شیپا مشپیک ومنله او ژمنه وکړه چې ژر به دې هڅې ته عملي جامه ورواغوندي.
پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست به هڅه وکړي چې په آینده کې د خوب ژورنالیست او درون ژورنالیست جاناقا الکوزي په نوم باندې یو واټ په فکتیا کې ونومي. ان شاء الله موږ په دې باندې دې ته تابع کړی دا او په دې باندې به کار کوو او حتمن به دې ته کار کوو.
د پکتیا پریس کلب مشرتابه د جاناقا الکوزي د فاتحې مراسمو په پای کې د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست د مثبت ځواب مننه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د جاناقا الکوزي واټ په نومولو کې د عاجل اقدام تر څنګ د نوموړي د یاد تازه ساتلو په نوم دلته د ژورنالیزم په برخه کې د ژورنالیزم پوهنځي سره په شریکه د ځوانو ژورنالیستانو د روزلو منظم او سیستماتیک روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
په کونړ ولایت کې ځوانان وایي بیکاری او نام نه دوی ته د ته اړې استلې چې له هیواد بهر وتلو ته مخه کړی. په دې ولایت کې د پاسپورت ریاست مسولین هم وایي چې په سلو کې اویا تنه پاسپورت اخیستونکي ځوانان دي. روحلا انوري پرې رپورټ لري.
په کونړ کې د پاسپورت مسولین وایي هر ورځ ورته په لږګونو ځوانان د دې د پاره ورزي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي او کوم اروپایي هیواد ته لاړ شي. څه موده کېږي چې د جرمني هیواد اعلان کړی چې بهرنیو کډوالو ته پناه ورکوي. همدا لامل دی چې له هیواد څخه د ځوانانو فرار زیات شوی دی. خلک وایي یاد کسان له مجبوریت او د کارونو د نشتوالي په وجه په ډیرو سختو او د ګواښونو سره مخ لارو ته زړخه کوي. د کونړ په امنی قومندانۍ کې د پاسپورټ امیر څارمن عبیدالله ازادي راډیو ته وویل پخوا به یوازې هغه کسان ورته د پاسپورټ اخیستلو دپاره ورتل چې څوک په ناروغو او د درملنې دپاره به یې پاکستان یا هندوستان ته سفر کولو، یا به یې د عمرې نیت درلوده او یا به هم ورپسې له کوم هیواده رسمي ویزه راغلې وه. خو اوس یې د پاسپورټونو اخیستونکو شمیر زیات شوی دی.
تقریبا مخکې یو دوه میاشتې درې میاشتې مخکې ډېر پاسپورټونه غوښتونکي خلک نه وو. اوس دا درې میاشتې کېږي دا په ټول افغانستان کې اوس دا یو مشکل پیدا شوی دی. ټول افغانان غواړي پاسپورټ واخلي او یو طرف ته ځانو باسي. او دا معلومه نه ده خو ځوانه طبقه پکې زیاته ده، ځوانه طبقه پکې زیاته ده او دا نور خلک کم دي، سپینګیري او زنانه او دا خلک تقریبا کم، یعنی 80% ځوانان مونږ راځي او 30% دا نور.
هغه وایي د پاسپورټونو د ویش زیاتوالي سره یې د عوایدو کچه هم لوړه شوې ده.
او موږ د کمپیوټري پاسپورټونو تشکیل تر اوسه پورې روی کار دی، لا راغلی راته نه دی. موږ دا ماغه په کم پرسونل باندې په کم امکاناتو باندې، نو یعنی چې په دې پرسونل باندې شل نفر وشي موږ دپاره یو غټ دغه دی. او موږ د هغې نه د خلکو مشکل ته ګورو، د لرو ولسوالیو نه راځي، د ولایتونو نه راځي، د کونړیان دي په ولایتونو کې اوسیږي. نو موږ څلوېښت شپېتو پورې پنځوسو پورې موږ د ورځې خلاص کړي په عواید اضافه کېږي. څونه چې خلک ډېرې کې 5015 د یو پاسپورټ دغه دی محصول دی.
عبدالقیوم چې د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی او د زراعت له پونځي هم فارغ شوی وایي شپږ میاشتې له فراغت تیریږي. په ټولو دفترونو وګرځېده خو تر اوسه یې دنده پیدا نه کړه. اوس مجبور دی چې کوم اروپایي هیواد ته لاړ شي.
زما نوم عبدالقیوم دی، د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته موږ ته رئیس د وظیفې شته، نه دغه شته، بار بار ته لاړ شو ځان وظیفې واخلو دغه واخلو. دلته دا امنیت شته، هېڅ دغه نشته. تعلیم کله د زراعت نه فارغ یم، پنځه شپږ میاشتې وشو زما زه بېروزګاره ګرځم. هر دفتر کې نه وظیفه شته، نه د وظیفې نه خبرې دي. نو غواړو چې زړه مو بار کېږي چې لاړ شو.
عطا ولا چې د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي بې تعلیمه دی. په هیواد کې دننه بیروزګاري او بې امنیتي مخ په زیاتېدو ده، دلته ګزاره ګرانه ده.
دلته اروپي ملکونو ته ځو، د غریبۍ د لاسه، د غریبۍ د وجه دلته پاسپورټ ته راغلی یم. پاسپورټ اخلم نه دېنه پیسته بیا به جلال آباد ته یا کابل ته دا ځای نه پیسته ځم. نو تلیم دي، تره زامن هم تللی دي، ترور زامن هم تللی دي، ورور هم تللی دی.
هغه وایي له دې وړاندې هم اروپا ته د تګ په نیت یو ځل د ایران تهران پورې رسېدلی و. هلته پولیسو ونیوه، له ډېرو وهلو او مشکلاتو تیرولو وروسته یې هرات ته راولېږه. خو اوس یې بیا نیت کړی چې ترکیې او له ترکیې وروسته د جرمني په لور لاړ شي.
د مشکلات موږ باندې تیر شوي دي او پیره تللي و. کوم مشکلات کوم دا سخت یو کوم وال ټکول کوم ګاډو کې وړلي هغه کوم په باډرو باندې اوړي او هغه شتل او هغه تکلیفونه ورسره موږ په خپل لیدلي دي.
کوم ځای پورې مخکې تللی وو؟
مخکې تللی وم د تهران پورې تللی وم. نو هغې ځای کې بیا موږ تهران کې ونیولو ایران والا، بیا شیراز ته را ریپورټ کړو. شیراز نه چې بیا کم دی اته ورځې جیل راکړو، بیا ایران ته را ریپورټ کړو.
دی وایي په دې ښه پوهیږي چې په لاره کې وهل ټکول، د کشتۍ اوختل، په دریاب کې ډوبېدل او نورې ستونزې شته. خو مجبور دی چې له وطن څخه ووځي او چیرته په آرامه مزدوري وکړي. خلک وایي که چیرته په هیواد کې دننه امنیت تامین شوی وای او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره شوی وای، نو د دې په ځای چې نن افغانان نورو هیوادونو ته مزدورۍ ته ځي، له بهرنیو هیوادونو به افغانستان ته خلک راتلل او دلته به یې مزدوري کوله. خو په تیرو څوارلسو کالو کې داسې کوم کار ونه شو چې افغانان په خپل هیواد کې په خپلو پښو ودرېږي. حکومت مو هم نورو ته له لاسنیونې خلاص نه شو او هیوادوال مو له پردیسۍ او سختیو ونه ژغورل شول.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2 شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شئ. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې موجونو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې 2 اونیز پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې او د غراز د طالبانو په مشرتابه کې د نوي بدلونونو او د افغانستان د سولې د پروسې پر روسي ا د اغيز په اړه هم یو تحلیل راپور لرو. خو اوس بیا هم حمید هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کی.
ولسمشر اشرف غنی د نورستان د ستونزو د څېړلو لپاره یو باصلاحیت پلاوی هغه ولایت ته لیږي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې ټول 40,000 افغان حاجیان تر ټاکلي جدول مخکې سعودي عربستان ته ورسېدل. د افغانستان د خاري پراختیا وزیر سید منصور نادری ماسکاو ته د خپل سفر په ترڅ کې روسی سوداګر په افغانستان کې د پانګونې لپاره واڅول. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هېواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ له القاعده شبکې سره د مالی مرستې په تور نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو 14 کلن مسلمان زده کوونکي ته چې د کمپیوټر له پرزو یو ساعت جوړ کړی سپینمانۍ ته د وتلو بلنه ورکړې ده. روسیې وړاندیز کړی ده چې په سوریا کې د دغه هېواد د پوځي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل کله چې د هنګري پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل دی حیرانه شو. او د چیلي په سمندر غاړو کې د ریختار په اندازه 3.3 درجې زلزلې د سونامي خطر زیات کړی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ باندې کېشته کولای شي چې ویل ولې پته مو ده ازادي راډیو .org. یو شمیر سیاسي کتونکو د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د هواري ورستي پرمختګونه د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره ګټور بولي. د راپورونو له مخې په دې ورستو کې د طالبانو پخواني مشر مولا محمد د پخواني مشر ورور او زوی د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور ته بیعت کړی چې د دوی په وینا خای دغه پرمختګ په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. ل په خبره د ازادي راډیو خبري الزبی الله شفق په دې اړه یو شمیر کارپوهانو سره غږیدلې او یو راپور راستولای دی.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغیز وکړي. خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوې مشر خیل افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې یو لړنګون سره مخ شي. دوی دا سرګندونه تر هغه وروسته کوي چې طالبانو د سیشمې پرس په خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر رور او زوی د طالبانو تحریک د نوې مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړه او لاغه سره د وفاداری ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر ترمنې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای 15 نیټه د پاکستان په مری خارګوټي کې ترسره شي وځنډیده. همدارس د ملا عمر تمرینې ورسته په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شو چې پاکستانوي چارواکو د سولې خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغه اختلافات ختمېدل اړین وبلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شوی او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړي، آیا د سولې پر مذاکراتو مثبت اغیز او د دې پروسې په بیرته پیلولو کې څومره مرسته وکړای شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسف زیادادی راډیو ته وویل
ډېر مثبت او پرمختګ دی. نو دا کوم منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي نو هغه به د مخکې نه اوس زیات مضبوط شي ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمیږي. نو اوس امکانات زیات شوي د دغه مذاکراتو. خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي ځکه چې منصور اوس ویلي دي چې دی د امن مذاکرات په حق کې نه دی بلکه همده په مشوره باندې د په امر باندې طالبانو مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو. خدا کار بیا شروع کول دا به یو ډېر چیلنج وي د منصور لپاره.
په عین حال کې د افغان چارو یو بل څارونکی شمیم شاهد هم د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي
کله چې ختم شي د پروسې ته خو ګټه درسي دا هغه ته وجه دار چې د قطر نن سبا چې د طالبانو مشر د نابو لا عباس ته ابو لا عباس وخت خبره کړې کولی هغه خبره تر په حق کې زموږ د خیال کې د ملا عمر لپاره د افغان دولت سره خبرې کول ګراني او د ملا اختر منصور لپاره آسان دي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی. زما دا خیال دی چې څو ملا اختر منصور په حالاتو باندې قابو ومومي نو دغه خبرې ترې خامخا شروع کړي.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه وو، که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړي، خو د طالبانو خپل منځي اختلافات یې د دې خبرو په پیلاده کې ستر خنډ بلل. د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 8 نېټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول. خو د دغه خبرو د دویم پړاو نه یوازې دوه ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه خپاره شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډېده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلی خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر ته معلومات لرونکو وګړو د څنګ مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرغلست.
د سلام په وړاندې کولو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشاله يم چې نن بیا هم د څو دقیقو لپاره ستاسو په خدمت کې.
صافی صاحب، کدا ازادي د حق په اړه معلومات راکړي.
ازادي د ټولو انسانانو د یو له ذاتی او طبي حقوقو څخه ده. او ازادي اصلا تشی تویلی شو چه ازادی کلمه، یعنی سه ازادی عبارت ده خپل خواخ کار کول، یعنی هغه تصمیم چه انسان په خپل نیسی او په خپل خواخ او اراده بانده هغه کار تر سره کوي دغه ته ازادی ویل کی. او کچیر دغه ازادی مطلقی او حس سرحدونه لري دا هم خپل مشکلات لري. یعنی کچیر یو سازمان یو اداره دغه ازادی او کنټرول پلاس کې ونه لري او هر څوک چې څه یې زړه غواړي او کم تصمیم نیسي دا عملی کې د پزات کې خپل مشکلات رامنځته کوي او د نورو خلکو ازادیګار تر سوال لاندې راځي. او کچیر د دې کلمې مفهوم ته توجه وشي او تعریف ته یو مشخص تعریف او جامع او معنی تعریف د ازادي لپاره تر اوسه ارائه شوی نه دی چې په عامه توګه وایي چې دغه د ازادي تعریف ده. برلین چې یو د اجتماعي علومو د یو فیلسوف ده او د ازادي په مورد باندې ډیر لیکنې لري، د تقریبا 200 تعریف ده د ازادي ارائه کړي. یعنی دا په دې معنی چې مشخص تعریف وجود نه لري. من کولای شو چې د یو تعداد کلماتو مشخصاتو نه وایو چې ازادي یعنی څه. هر کله چې د یو کار په مقابل کې موجوده نه وي، موږ ویلی شو چې دلته ازادي ده. یعنی د معنی په صورت کې کولای شو چې د ازادي مفهوم ته توجه وشي. یعنی په عامه توګه ویلی شو چې هر تصمیم چې یو انسان نیسي چې د هغه دپاره په خپله اراده باندې هغه کار عملي کړي او هغه کار د ده د خوښي، دغه ازادي ده. او دغه ازادي د ټولو انسانانو طبیعي او بشري حق ده.
ډیر مننه. د افغانستان په حقوقي نظام کې د ازادي حق څومره رعایت شوی او هغه ته څومره توجه شوی ده؟
د ازادي حق ته د افغانستان حقوقي نظام بشپړه توجه لري او پاملرنه کړی ده. او د اساسي قانون په درويشتمه ماده کې چې د دوم فصل د اطفاو په اساسي حقوق او واجبو کې یو مهمه مواد څخه امداد ازادي موضوع ده چې درې سلوي اختمه اصلي رښتمه ماده د اساسي قانون وایي چې ازادي د انسان طبیعي حق ده. او دا حق د نورو ازادۍ او عامه مصالحو پرته چې د قانون لمخه تنظیمیږي هیڅ حدود نه لري. یعنی تر هغه چې د بل چا حق تر پښو لاندې نشي او د بل چا حق ته ضرر نه رسیږي، دا حق هیڅ سرحد نه لري. یعنی کولای شي چې دغه ازادیګان د قانون له مخې تنظیم شي چې په کوم چوکاټ کې څوک کولای شي کوم کارونه ترسره کړي او د کوم کارونو د قانون مطابق موانع ورته موجود دي، او دولتونه مکلف کړي چې د انسان د ازادي او انساني کرامت درناوی وکړي او د دې حق د تامینولو لپاره لازم تدبیرونه ولري. د ازادي حق چې کله موږ وایو چې دا طبیعي او ذاتي حق ده د انسان، یعنی انسان نشي کولای چې بدون د ازادي نه ژوند وکړي. یعنی هغه ژوند په واقعي معنا چې د هیګل په مقوله باندې چې هغه وایي چې ازادي د حیات یا د ژوند جوهر ده، یعنی که کله دغه ازادي نه وي اصلا ژوند مفهوم او معنا نه لري. د دې لپاره زمونږ په نظامي حقوقي نظام کې، یعنی د افغانستان په حقوقي نظام کې دغه حق ته ډیره توجه شوی او د ننني عصر او د پخوا په تناسب باندې دغه کلمې ته هم متفاوت نظریات موجود دي. په هغه زمان کې چې د استعمار قوت په ټوله دنیا کې زیات او په هغه زمان کې چې غلامي او بردګي و په دنیا کې، الته د ازادي مفهوم واقعا ډیر برجسته و چې یو انسان لکه د کالیو په شکل خرڅېده، تبادله کېده، حتی هغه حق نه درلوده چې په خپله خوښه باندې حداقل خپل تصمیم ولري، او یا هغه عملي کې دیو جنس په شکل باندې خرڅېده، هغه د دې حق نه درلوده چې چیرته ژوند وکړي، په څه شکل ژوند وکړي، څه وخوري، او یا د چا سره باید اوسي. یعنی هغه مفهوم چې په ابتدایي دوره کې یو انسان درلوده، یا په وروستیو کې چې د دولتونو لخوا نه یا د ټولنې لخوا نه د استقلال او د ازادۍ موضوع مطرح کېدله، د مستعمرې موضوع مطرح کېدله، ولکه په ټولنیز په جامعه کې وګورو چې دغه حق ته ولې ډېره توجه شوې ده نن، ولې د انسانانو دغه حق یو طبیعي او ذاتي حق ګڼل شوی دی. واقعا کله چې علما دته متوجه کیږي او مفهوم د ازادي ته ګوري چې یو انسان څومره ضرورت لري، څنګه کولای شي یو انسان بدون له فشار نه ژوند وکړي، بدون د چا له تصمیم پرته چې هغه د په مورد تصمیم ونیسي. دغه د ازادي مفهوم په نننۍ ټولنه کې یا په نن ورځ کې چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه نافذه ده او دغه له مخې د ټولو هیوادونو چې دغه اصل ته اعتقاد لري په خپلو قوانینو کې دې ته ځای ورکړی دی، دغه اصل ته متوجه شوي چې واقعا د ژوند جوهر په ازادۍ کې دی. بنان ټول انسانان مکلف دي چې دغه اصل ته کچیرې د دولت فشار موجود وي، د ټولنې فشار موجود وي، کنه دغه ته بشپړه توجه لري، او انسانان په خپله د دغه حق عملي کوونکي بدون د دې نه چې فشار پرې شي، بدون د دې نه چې څوک ورته وایي چې دغه کار اجرا شي او یا اجرا نه شي، د خپل د نورو ازادي هم په نظر کې ونیسي چې د نورو ته مزاحمت نه وي او د نورو ته یو معنی ایجاد نه کړي او د نورو حقوقو ته هم احترام وکړي، په ټولنه کې د ورولګالوي ژوند د ازادي په چوکاټ کې اختیار کړي.
ډېره مننه. قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینا پر سری جاسا نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم پټه شوی ونه یا په دالاس سواله
او باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس کړو
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. تاسو په اند اوس مهال په افغانستان کې د ازادي حق څومره تطبیق او قابل اجرا دی؟
د ازادي حق هغه وخت په یوې ټولنه کې عملی بڼه پیدا کولای شي چې د هغې ټولنې اتباع دغه اصل ته یا د دغه مفهوم ته اراده ولري او دغه تجمنی چې دغه حق واقعا یو ضروری حق ده، همداسې ځان ته ازادي غواړي، د نورو ازادي ته باید هم درناوی وکړي. دا چې غواړي چې آزاد گشت گذار ولري، خپل دغه شخص دغه حق باید نورو ته هم قایلی. کچیر په یو کورنۍ په نظر کې ونیسو، کچیر د کورنۍ نارینه غواړي چې په خپل خوخه باندې او تعداد کارونه ترسره کړي، دغه حق به دغه کور مېرمنې ته هم ورکړي چې هغه هم په خپل خوخه باندې ترسره کړي. دا ښځه حق لري چې په خپل خوخه باندې خپل د زده کړې رشته تعین کړي. دا ښځه حق لري چې په خپل خوخه باندې د اسلامي اصولو سره سم آزاد گشت گذار ولري. دغه ښځه هم حق لري چې چیرته ناسته ولاړه ولري، څنګه د مور و پلار سره وګوري، څنګه خپل د کار او دندې انتخاب ولري. او همدغه رنګه چې په اسلام کې هم ورته ډیره توجه شوې چې دوی د خپل د خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي، چې ځکه طرفین یو رکن ده، په د طرفینو رضایت رکن دی او اسلام ته ډیره توجه کړي. مګر په عمل کې موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې څومره مشکلات دغه حق ته موجود دي.
صافی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایاست چې د ازادۍ د حق اهمیت په څه کې دی؟
د ازادۍ حق اهمیت په دې کې دی چې دا الله تعالی انسان آزاد دنیا ته راوستی دی. یعنی دی کله چې یو انسان په آزاد شکل دنیا ته راځي او د دغه نعمت ورته الله تعالی ورکړی چې دی باید آزاد ژوند وکړي، نو د دغه معنی پیدا کول، د دغه په منځ کې خنډ کیدل، خپله د انسان د ژوند په لاره کې یو خطر او ناامیدی ده. نو کله چې موږ وایو چې د حیات جوهر ازادي ده، نو ټول انسانان مکلف دي چې دغه حق ته درناوی ولري او دغه د ازادي مفهوم په هم پم دی کې دا چې هر څوک خپل کارونه په خپل خوخه وکړي، خپل تصمیم په خپل خوخه وکړي، هغه کار چې زړه غواړي ترسره کړي، هغه کارونه چې نه غواړي څوک په جبر نه هغه عملي نه کړي، هغه رشته چې دا غواړي په خپل خوخه باید ولولي، نه بل څوک ورته وایي، ځکه چې دغه پایلې او نتایج ټول منفي دي. کچیرې په خپل خوخه اوسي، په خپل اراده اوسي، انسان تل په ژوند کې بریالی دی، کامیاب دی او په ژوند کې به له مشکلاتو سره نه مخامخ وي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلی. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه ز محبوب شاه محبوب وړاندې کوم. د مینې سوز او ګداز په دغه پر کیفه شیبو کې چې کلا د هارمونی خوږ غږ، د سیتار غمجن غږ، د تبلې سور شوی انداز، خشیر او د ښکلي غږ خواږه سره یوځای شي، نو د ډیرو په زړونو بې اختیاره منګولې خښې کړي. کله چې د ټنګ ټکور شور شي، بیا د ډیرو بانډارونه ګرمېږي، بیا ځوانان سر راټولې دا ترابلي تر څو د زړونو پټې لارې د سیمیز موسیقۍ په خوږو تالونو کې رنګینی کړي. نننې خبرونه کې پر سیمیز موسیقۍ، دغه موسیقۍ پر اوج او په دې ورسیو کې د مینوالو پر کمښت بګیږو. راځي وګمیر شدي ته وښو.
قدرمنو اوریدونکو،
په افغانستان کې د سیمه ایز موسیقي تاریخ ډیر لرغونی دی او د تاریخ اټکل ځکه نشي کېدلی چې انسان د تاریخ په مختلف دورو کې د موسیقي له بیلابیلو شکلونو او ډولونو استفاده کړې ده. دا باید یادونه باسو چې د ویدی او اوستایي سندرو چپان او تپان روح د پښتو په ولسی او عامیانه سندرو کې خپل نفوذ کړی، رنگ او خواند دواړه ترې اخیستي او ټوله سیمه یې پرې سندریزه کړې ده. د هر شپانه بزګر، ځوان، پیغلې، مور، مینې او مین ټولو د خپل زړه غږونه په سیمه ییزه موسیقۍ کې پورته کړي دي. هر سیمه ځانګړې موسیقي او د موسیقۍ آلات لري، نو له همدې امله یې سیمه ییزه موسیقي بولو، خو په ټوله کې بیا دغه موسیقي له یو بل سره ژور تړون لري. د دغه موسیقي د آلاتو په اړه سندرغاړی عظیم لوګری وایي چې د موسیقي د کلاسیکو او فولکلوریکو آلو په ملتیا له ډېره پخوا راهیسې خوږې نغمې او زړه وړونکې څپې جوړې شوې دي. نوموړي وویل
نو داسې د موسیقي کې دول دو سره ده، رباب ده، سرنده ده، تنبور ده، ارمنیا ده.
نوموړی د تنبور او رباب سربیره د چنګ، چارتا، دوتاره، سیتار، غژکه، سرنده، سورنی، شپکتاره، شپیلی، چمبه، زیربغلی، دول، دولکی، نغاره، تبله او داسې نورو یادونه هم کوي او وایي چې دا د سیمه ییز موسیقۍ آلات دي چې اوس په مدرنو وسایلو کې هم په ډیر کم توپیر سره استعمالیږي. دی وایي چې د سیمه ییز موسیقۍ سندرې په تدریجي ډول له یو څخه بل ته پاتې شوې دي. لوګرایا بلګه داسې وړاندې کوي
نن مې بیا جنا پرزان راضی چی در گرده جواب نه دی جانان راضی نن می بیا نن می بیا بیا جنا پرزان راضی چی در گرده جواب نه دی جانان راضی در سندر از مغید افسازان و دستی افساد درائی ویلی و بیا افساد سلام ویلی بیا از ما پلار همیشه گل دوگره اینو میده حقی ویلی و
د نوموړي په خبره چې سیمه ییزه موسیقي د هر سیمې د ځانګړي فرهنګي او هنري چاپیریال نمایندګي کوي. ښاغلی لوګری وایي چې د پخوا په پرتله د سیمه ییزې موسیقۍ مینوال اوس کم شوي دي.
مخکې چې و د غوږ مسله و خلکو اورېده، اوس د سترګو مسله داسې خلکو په سترګو ویني. خلک بعضې هنرمندان کلب جوړوي، هغه چې خلک ویني بیا لږ د توجه د محلي موسیقي ته کم شوی ده. لږ
مینوالو داسې ځوانان او پیغلې به ډېرې کمې وي چې یوه یا زیاتې ولسي او سیمه ییزې سندرې یې نه وي زده. په ځانګړې توګه پښتنې پیغلو او مېرمنو د ولسي ادب په تخلیق کې تر زلمو او لویانو زیاته برخه اخیستې. ریتا وژمه یو له هغو ښځینه سندرغاړو ده چې دوه دېرش کاله یې د موسیقۍ په برخه کې کار کړی. نوموړي هم د سیمه ییزې موسیقۍ په تالونو کې سندرې ویلي. هغه وایي
زما مالی سندرې خوښې دي او مالی مې ویلي دي او ډېر ورسره مینه علاقه لرم او غزل خو ډېره مشکله ده. یو پارچه مې ویلی ده چې هغه خدای دې وبخشي کاظم شیدایی راته جوړه کړې وه، کمپوز یې راته کړی و، هغه مې ویلی ده. خو داسې ټول نور مې داسې مالی سندرې ویلي دي.
اغلی وژمه د خپل لومړنۍ سندرې زمزمه کوي او وایي چې د سیمه ییز موسیقۍ په تالونو کې یاده سندره ویلي دا چې د سیمه ییز موسیقۍ او سندرو مخکښ او پخوانی سندرغاړي څوک و. ریتا وژمه د هغوی په اړه هم معلومات راکوي.
تا ته به مې ویل چې زه غونډه منډه ستا یم، زه کله د بل چا یم جانان. تا ته به مې ویل چه زغونډه منډستایم، زکلا دبل چایم جاینا. دا مې اولینه پارچه ده چې ما ثبت کړې وه او ویلې مې وه. اوس سابقه و بیلتون سایپو خدای دې وبخشي، استاد ګلزمان، طلا محمد، نعمت الله، دا ټول هنرمندان سابقه هنرمندان. اوس خو نام خدای دې لري، خدای دې نورم زیات کې، ډېر هنرمندان پیدا شوي دي او خدای دې نورم ډېر کې.
رباب د سیمه ییز موسیقۍ یوه ډېره مشهوره او مهمه آله ده. محمد حسن ربابي سره از موږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي، د اوریدلو بلنه درکو.
دغه روح باب
ولې ورته روح باب وي؟
رباب د روح تازه کوي. دنیا کې درې شیونه روح تازه کوي، یو روح باب، یو روح پیا، یو روح غان. رباب فډیر په موسیقي کې رباب پاشا دی.
څنګه دی خوخه یو نغمه را ته پکې غږی اوس؟
بلې صاحب والا نغمه
که څه هم د رباب مینوال بوي خو د سیمیز موسیقي او سندرو مینوال بیا کم شوي. د هرات په هنتون استاد فردوس بهار هم د سیمیز موسیقي د مینوال کمښت اندیښمن کړي او وایي چې دا چاره فولکلور ته زیان اړوي.
د محلي موسیقي بازار ورځ په ورځ کمیږي او مینوال هم کمیږي. لدا د چې اوس دلته په د ژوند په هر برخه کې خلک د غرب نه متاثر کیږي، نو دا هم یوه برخه د موسیقي مینه. په دې کې هم خلک زیاتره اوس غواړي چې نوې انداز سندرې په نوي ډول موسیقي واوري. پخوا که څه هم ډېره قوي وه، نو دا اوسنۍ موسیقي او د غربي موسیقي په پیروي موسیقي نه وه. نو ځوانانو خپله مینه په ولسي او فولکلوریک موسیقي باندې خپل ولسي موسیقي باندې خپل مینه شوق خړوبه وو. ځوانان به ورته راټول په یوه حجره او دیره کې منګی او رباب او سیتار به وو. نو دا پر مختلف وسایل نه وو، خو اوس موبایلونه هم پیدا شوي، کمپیوټر نور وسایل دي، نو خلکو ته اسانتیاوې ډېرې شوي دي. اوس څوک ګرځي نه په هغه حجرو دیرو باندې، بس هر چا سره په خپل جب کې موسیقي موجوده ده. نو په دې خاطر هم د ولسي موسیقي هغه بازار کم شوی دی.
د تخار پوهنتون استاد رحیم الله زیرک هم د سیمه ایز موسیقي پر کمرنګۍ او د مینوالو د کمښت پر لاملونو غږېدلی.
دې علتونه زیات دي. یو علت دا دی چې ځینې هغه پخواني کسان چې وو یا هغه موسیقي برخه دوی کار کولو، هغه دوی مجبور دي ته چې دوی غرب مهاجرتونه وکړي، فقط کې ته دوی میشت شول او د غرب هغه کوم فرهنګ یا کوم کلچر چې وو دوی باندې زیات تاثیرات وکړل، او دوی خپله موسیقي پخواني موسیقي ورو ورو یعنې د وخت په تېرېدو سره د لاسه ورکړله. اکثره کسان دغه سره د افغاني موسیقي سره مینه لري، ولیکن په افغانستان کې اوس دې زمینه یعنی هنرمندان ته همدا مساعده چې دوی بیرته کوم کسان چې هغو یا د منځه تللي دي یا نشته دي یا په افغانستان کې نشته دي، او اوسني کسان یا کوم اوسني کسان چې د موسیقي په برخه کې کار کوي دوی اصلا په افغاني موسیقي یا په کومه موسیقي چې په افغانستان کې مروجه وه دوی سره ناشنا دي.
اوریدونکو، محمد الهام یو له هغو ځوانانو څخه دی چې له سیمه ایز موسیقي سره علاقه نه لري. لامل به یې له هغه واورو.
زما چې دا محلي موسیقي نه مې د نور موسیقي خوښېږي، او دا نور موسیقي چې دا ډېره خوښېږي مې او خوږه هم باندې لګېږي او د هغې نه خوند هم اخلم. او بل د محلي موسیقي نه د نور موسیقي چې دا د هغه په ودونه کې په دنر کې خلک ډېره خوښوي، او په ودونه کې هم ډېره د نور موسیقي وي او خلک ورته ښې نڅاوې هم کوي. او اوس چې دا ډېر بخښونه د نڅاوو هم راوتلي دي.
سیمه ایز موسیقی او د دغه موسیقی آلات زموږ د فولکلور یوه ځانګړې برخه جوړوي، نو دا چې د ساتلو لپاره یې څه پکار دي د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد فردوس بهار یې پاړه وایي.
د دې لپاره خو د دولت ملاتړ ضرورت دی چې هغوی دغه فنکاران د موسیقۍ دوی وروزي، دوی په تشویق کې د امکاناتو ته برابر کړي چې دغه موسیقي وپایي. که وینه پایي د وخت په تېرېدو سره موسیقي بل منځ لاړ، دوی دا غږونه په کې سب شي، کیسټې جوړ شي، ورنه نشر شي، هغه په بلې ډول باندې وساتل شي. محلي نه څوک نه خپره، ځکه چې زیاتره دغه میډیا او مطبوعات د ځوانانو دي. او ځوانانو لپاره نو میډیا همدغه د ځوانانو جذبولو لپاره هغه موسیقي خپره شي او ځوانان یې خوښوي. نو ملي تلویزیون او راډیو کومه بعضې خپرونې به لري د پخواني سندرو لپاره، د ولسي سندرو لپاره. نو دغه مطبوعات ټول همدغه نوې موسیقي خپروي، زړه موسیقي څوک نه خپروي. کم یو نیم کله کله یوه رسنۍ خپروي هم، داسې یو کېدای د شپې داسې یو وخت کې چې زیاتره څوک ویښ نه وي او نه اوري، که نه داسې یو وخت کې یو نیمه سندره نشرېږي. نو زیاتره همدا نوې اوسنۍ سندرې نشرېږي.
استاد عجب ګل دلشاد د اطلاعات او فرهنګ وزارت د موسیقي ریاست یو له پخوانیو کارکوونکو څخه دی. دا چې د سیمه ایز موسیقي د ودې لپاره دوی څه کوي په اړه یې وایي.
مخکې ما درته وویل چې فعلا موږ په هغه باندې کار کوو چې له بینه ولاړ نه شي. موږ دا ته پیشنهاد ورکړی چې د موسیقي بعد بیرته ژوندی شي.
ترنو اوریدونکو، هغه شاعر وایي چې دا چم د سرو تال دی په خندا راځي سندرې، منم چې رانه لاړې سبا بیا راځي سندرې. سیمه ایز موسیقي د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې لوړې ژورې ګاللې، د فرهنګي او سیاسي ډګر هر یرغل پرې خپل تاثیر پرې واصلی، خو جنگ هم خپل بد تاثیر نه دی پرېښی، حتی تر دې چې د دغې موسیقي سنی هم ټپ کړی و. زموږ نننۍ خپرونه همدلته پای ته رسي. سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. pa.azadiradio.org او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1